نننای افغانستان دیونه ما راژوی خپرونه
هغه څه چې تاسو ته لومړیتوب لري په دې خپرونه کې
د ښځو حقونه
ښه حکومتولي
بشري حقونه
سوله او پرمختګ
دا او ډېر نور څه
د نننی افغانستان په خپرونه کې
د نننی افغانستان خپرونې قدرمنه اورېدونکو په سلامونه مو لمانځم هیله ده چې روغ جوړ او سوکاله اوسئ په اوسنۍ خپرونه کې مو زه حامد حلیمی کوربه یم چې په دې خپرونه کې د معلولیت لرونکو کسانو په اړه چې په فعاله توګه یې په ټولنه کې برخه اخیستې او مثبتې کړنې ترسره کړي درسره بحث کوو خو په خپرونه کې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ د یوې ګډې ناستې راپورټ هم درسره شریکوو چې د دې اونۍ په لومړیو کې په کابل کې جوړه شوې وه په خپرونه کې مو ګڼې مرکې غږونه او مطالب راټول کړي خو تر دې هر څه وړاندې د یوناما هندارې برخه چې په یوه اونۍ کې د یوناما ځینو کړنو ته کتنه لري او زما همکارې درته وړاندې کوي په پکتیکا ولایت کې د یوناما په ملاتړ د یوې جوړې شوې غونډې برخوالو په ټولنه کې د ښځو د ونډې اخیستو په تړاو بحث او خبرې وکړې او وی ویل د ښځو پیاوړتیا په دې معنا ده چې دوی وکړی شي د ټولنې په پرېکړو کې برخه واخلي په دې غونډه کې چې د یوناما د سیمه ییز دفتر او د پکتیکا د ځوانانو ټولنې لخوا جوړه شوې وه د ښځو د حقونو د فعالینو د پکتیکا د ځوانانو ټولنې سیمه ییزو مشرانو دینی عالمانو د مدني ټولنې استازو او دولتي چارواکو په ګډون له دیرشو څخه ډیرو کسانو برخه درلوده غونډې ته د ځینو رسنیو له لوري خبري پوښښ هم ورکړ شو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یا یوناما د هرات سیمه ییز دفتر له افغان فلم او د هرات له تیاتر ګروپ سره یو ځای پر ماشومانو د جګړو د ناوړه اغیزو د روښانه کولو په موخه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په دفتر کې د لنډو فلمونو یو فستیوال جوړ کړ د ماشومانو د جلب او جذب ښوونځیو او کلینیکونو ته د ګواښ او پر کورني ژوند د جګړو د ناوړه اغیزو تر څنګ فلم جوړوونکو په دې فستیوال کې د بیلابیلو موضوعګانو په اړه خپل فلمونه نندارې ته وړاندې کړل د کابل والی ښاغلی حامد اکرم په کابل کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ شوي هغه کانفرانس کې برخه واخیسته چې په ټولنه کې د ښځو د ونډې او په کلیوالو سیمو کې د دوی د ستونزو د حل په اړه بحث او خبرې اترې وشوې په یاد کانفرانس کې د ښځو چارو فعالینو د کابل د ولسوالیو څخه ښځینه استازو د دولتي او نړیوالو موسسو استازو په ګډون شاوخوا 50 تنو برخه اخیستې وه د دې کانفرانس په اوږدو کې د کابل والی ښاغلی حامد اکرم وویل چې دولت باید ښځو ته مساوي فرصتونه برابر کړي څو په پرېکړو کې برخه واخلي او ښځې یې وهڅولې چې د دولتي دندو ترلاسه کولو لپاره سیالي وکړي په تېره بیا د ولسوالیو په کچه عزتمند اوریدونکو خپرونې ته بیا هم ښه راغلاست که چیرې غواړئ د یوناما او د هغې د فعالیتونو په اړه نور ډېر څه پوه شئ او ویل ولئ نو کولی شئ د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ او هلته یې په اړه معلومات ترلاسه کړئ د معلولیت لرونکو کسانو موضوع ته وروسته ورځو خو لومړی به د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د استازو ترمنځ د یوې نړیوالې غونډې په تړاو رپورټ درسره شریک کړو بیا به وروسته بیرته خپرونې ته د معلولیت لرونکو کسانو موضوع ته ورشو زموږ سره اوسئ په کابل کې د نظارت او انسجام ګډې غونډې جوړېدل په حقیقت کې د حکومت د کړنو او د لندن په کانفرانس کې له نړیوالې ټولنې سره د کړو ژمنو د ترسره کولو جج اخیستل یادېږي په دې غونډه کې د ولسمشر اشرف غني سربیره لوړپوړو افغان چارواکو او د نړیوالې ټولنې او مرستندویه بنسټونو استازو ګډون کړی و د بېوزلۍ له منځه وړل له فساد سره مبارزه د کورنیو عوایدو زیاتوالی د بشري حقونو وده او د اصلاحاتو راوستل په لندن کانفرانس کې چې د 2014 میلادي کال په ډسمبر کې جوړ شوی و د افغان حکومت له مهمو ژمنو یادېږي د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمی چې د غونډې یو مشر هم و له ناستې وروسته په کابل کې خبري ناستې ته وویل
یو سند چې د دوه اړخیز وویلو د پرنسیپ پر بنسټ جوړ شوی چې 22 مادې لري او د افغان حکومت هغه ژمنې رانغاړي چې په راتلونکي یو کال کې باید ترسره کړي او تر څنګ یې نړیواله ټولنه هم ځینې ژمنې لري چې هغوی باید ترسره کړي د اوسنۍ ناستې یو هدف دا و چې د ملي وحدت د حکومت پخوانۍ ژمنې وارزوي چې د دوی رضایت ترلاسه کړل شو
ولسمشر اشرف غنی ناستې ته په خپلو خبرو کې وویل د بې وزلۍ ختمول تر هغې ناشونی دي چې جګړې او تاوتریخوالی ختم شوی نه وي، خو زیاته یې کړه چې ستونزې باید د اصلاحاتو د لارې خنډ ونه ګرځي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي مشر تادامیچی یاماموتو چې د ناستې بل مشر و افغانانو ته ډاډ ورکړ چې نړیواله ټولنه به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دا چې نړیواله ټولنه له افغانستان څه غواړي، ښاغلي حکیمي په دې اړه وویل:
هغه څه چې زموږ نړیوال دوستان یې زموږ څخه غواړي د بشري حقونو موضوع ده، په ځانګړې توګه له ماشومانو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې مخنیوی دی. د افغانستان د ښځو اقتصادي پیاوړتیا ده چې په دې باندې ډېر ټینګار کوي. د پارلماني ټاکنو موضوع ده، له فساد سره د مبارزې موضوع ده، او بله هم زموږ د کډوالو موضوع ده چې په نورو ځایونو کې خواره واره دي.
د نورو ترڅنګ د کابل دې ناستې ته د افغانستان په تړاو د بروکسل کنفرانس ته د چمتووالي په سترګه هم کتل کیږي. ټاکل شوی د بروکسل کنفرانس د اکتوبر په 4 او 5 نیټه جوړ شي چې تمه کیږي د شاوخوا 100 هیوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو استازي پکې ګډون وکړي، او په ترڅ کې د افغانستان لپاره تر 2000 میلادي کاله د نړیوالې ټولنې ژمنې د دوه اړخیز ځواب ویلو د چوکاټ په اډانه کې تازه کړل شي چې افغانستان او نړیوالې ټولنې په 2006 میلادي کال کې په دې چوکاټ هوکړه کړې وه، او د عملي کېدو په موخه یې د نظارت او انسجام ګډ بورد رامنځته شوی.
نننای افغانستان
د یوناما او نیزا راډیوی خبرونه. او اوس هم په ټولنه کې د معلولیت لرونکو کسانو د ونډې موضوع خبرونه په دې تړاو زموږ د یوه اورېدونکي په نظر پیلوو چې زموږ سره یې خپل نظر د فیسبوک له لارې شریک کړی. دغه اورېدونکی لیکي: نوم مې بسم الله یارمل دی، کله مې هم د ناامیدۍ احساس نه دی کړی، ځکه له نورو کسانو سره اوږه په اوږه یو ځای کار کوم. وایي: خپل زده کړې مې د انجینرۍ په برخه کې پای ته رسولي، او ملګري مې راسره ښه چال چلند کوي، ځکه په خبره یې ملګري هم ټول لوستي کسان دي، خو لیکي په ټولنه کې له نورو معلولیت لرونکو کسانو سره دغه شان ښه رویه نه کوي، ځکه وایي ټول خلک خو لوستي نه دي. عزتمند اوریدونکو، که غواړئ چې ستاسو نظرونو او پوښتنو ته هم په خپرونه کې ځای ورکړو، تاسو هم کولی شئ په فیسبوک کې زموږ سره د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې په پته شریک کړئ. نور هغو اوریدونکو چې خپل نظرونه را سره شریک کړي، په دې اړه د خپرونې په وروستیو کې به درته اخبار کړو. زموږ سره اوسئ. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون د تعریف له مخې معلولیت لرونکو کسانو په ډله کې هغه کسان راځي چې اوږدمهاله فزیکي، ذهني، دماغي یا شعوري نیمګړتیاوې لري، او له بېلابېلو خنډونو سره د مقابلې په ترڅ کې ښایي په ټولنه کې له نورو کسانو سره په مساوي توګه له بشپړې او اغېزمنې برخې اخیستنې څخه بې برخې پاتې شي. په نړۍ کې شاوخوا 650 میلیونه وګړي شته چې معلولیت لري، چې دا د نړۍ نږدې 10% وګړي جوړوي، چې 80% په وروسته پاتې هیوادونو کې اوسیږي. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون د 2006 میلادي کال د دسمبر په 14 د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې تصویب شو، او بیا وروسته په افغانستان کې د 1990 لریز کال د غوایي په 23 په ولسي جرګه کې، او 2 ورځې وروسته د غوایي په 25 په مشرانو جرګه کې د رایو په اتفاق تصویب کړل شو. د دغه کنوانسیون پر بنسټ معلولیت لرونکي کسان ځینې بشري حقونه لري، چې ځینې به د افغانستان د بشري حقونو په کمیسیون کې د معلولیت لرونکو کسانو د ملاتړ او انکشاف څانګې له امر حبیب الرحمن ملکزاده څخه واورو.
بشري حقونو د نړیوال حمایتي کنوانسیونونه، قوانین داخلي یا خارجي، مثلا د مال لرونکو وګړو کنوانسیون دی، 53 ماده د اساسي قانون ماده چې دغه نه د معلولیت لرونکو وګړو قانون ته مشتق شوی دی. ټول هغه حقوقي یا هم بشري حقونه، حقوق چې یو چاته مثلا په اجتماع کې ورکول کیږي، چې د ژوند حق دی، د تحصیل حق دی، د کار حق دی، د مسکن یا د اوسېدلو ځای حق دی، هغه ټول حقوق په دې کنوانسیون، په دې قانون کې تحصیل شوی دی او راغلی.
د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د معلولیت لرونکو کسانو د ملاتړ او انکشاف څنګه په 2015 میلادي کال کې د معلولیت لرونکو کسانو له حقونو څخه د ملاتړ، ودې او نظارت په موخه رامنځته شوه، چې 8 صحوي دفترونه لري او ګڼ کارکوونکي هم په خپله معلولیت لرونکي کسان دي. دا چې د بشري حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کارونه ترسره کوي، له ښاغلي ملکزاده څخه به واورو.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون حمایتي برنامه لري، د آگاهیدهی برنامه لري، مثلا په آگاهیدهی باندې، په عدالت غوښتنو باندې، په دادخواهیو باندې موږ کار کوو، چې عملا برنامه لرو چې هر ځای کې په هر ټولنه کې چې هرته خلک وي چې ضرورت وي ورته چې موږ باید موږ پیږو مثلا دلته کې باید د بشري حقونو کمیسیون درته مثلا د همدغو خلکو د ملت لرونکو وګړو یا هم د هر برنامه چې نور موږ همکاران لري هرته ځو جلسې دایروو مثلا ورته وایو چې پوهاوی ورکوو چې معلولیت څه ده د دې حق په موږ باندې څه دی په ټولنه کې د دې حق څه دی په قانون کې د دې حق کوم ځای کې راغلی څه حقوق لري دا برنامه معلولیت لرونکو وګړو ته هغه ځینې کسان چې مثلا بریل خط ته ضرورت لري په بریل خط کې قوانین ورته نوشته کوي او همداسې نور مثلا د هغه افراد چې قانون کې ورسره مشکل پیدا کیږي په حمایه خاطره او د قانون په تطبیقولو باندې د کمیسیون کار کوي.
د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون د افغانستان اساسي قانون او ګڼ ملي او نړیوال قوانین له معلولیت لرونکو کسانو سره په نه تبعیض غوره چلند فرصتونو ته د یو شان لاسرسي په ټولنه کې د هغوی په فعال ګډون ټینګار او د هغې ملاتړ کوي. د دغو قوانینو پر بنسټ باید معلولیت لرونکو کسانو ته په ټولنه کې او په پریکړو نیولو کې برخه ورکړل شي او هغوی دې چارې ته وهڅول شي. د ځینو د فکر خلاف معلولیت لرونکي کسان د ټولنې فعال غړي دي. له دې ډلې یو هم یوسف فهیم دی.
ایمانم خو یوسف فهیم دی او خبرات تقریبا 2012 کې د پیښور پوهنتون نه فارغ شوم. ماستری لرم په اقتصاد کې.
څو کلن یې؟
نو نه سو وطاتیم په دې تاریخ ده.
څو کاله کېږي معلولیت یې له کوچنیوالي نه درلود او څه معلولیت لري؟
نو یو خواته کوی معلولیت مې له کوچنیوالي نه و، بل خواته کوی د اوس حالت چې کوم ده دا تقریبا اته کاله کېږي چې دغه حالت ته راغلی.
څنګه د ژوند دی له دې معلولیت سره څنګه تېرېږي؟
هر انسان په خپل ژوند کې یو خاص جوړښت لري په هغه کې په هغې رواني ما شخصا ځان باره کې زه ویلی شم چې ما څه په ذهن کې نیولي وو، فرضاً زده کړې کول، فرضاً کار کول، هغه څه مې لاسته راوړي دي، خوشحاله مې له خپل ژونده.
څومره دې عاید ښه دی؟ په کورنۍ کې بل څوک هم شته چې درسره کار وکړي او که یوازې ته یې چې کار کوې؟
زه په خپله مور پلار یو زه یم.
بچیان هم لرې؟ واده دې کړی؟
کوژده مې کړی، واده مې نه کړی.
نو څنګه دی د کور خرڅ څنګه کوې؟ کوم ماش چې اخلی کورنۍ ته بس
کېږي؟ کورنۍ ته بس ګزاره کېږي شکر ده. د چا خبره هغه هغه ورځ روانه ده، نو په دې باندې شکر ګزار یم په خپل یاد باندې.
په ټولنه کې د خلکو برخورد در سره څنګه دی؟
د ښایسته پوښتنه مو وکړله. اوس خو نه، اوس خو د چا خبره یو څه نه څه عزت مو ټولنه کې پیدا کړی ده، زده کړې مو وکړلې او څو ساعته په دنده سږه ګوري خلک. خو چې کله معلول ماشوم وي هغه که ارنګ او معلول وي هغه که ارنګ وي، ځکه هغه سره هغه نه خلک که د سبا د ښې ورځې تمه هم لري، خو بیا هم ټولنه په ذهنیت هغه رنګ جوړ نه وي. دا نه چې خلکو به راته څاغه کول، خو ځان به راته خلکو نه کم ښکارېده. په دې معنی چې
اوس چې زده کړې وکړې، اوس چې دنده لري، اوس ځان درته څنګه ښکاري؟
اوس شکر الحمدلله اوس نه، بلکې دا ډېر وخت ځان ته ډېر ډېر پیاوړی ښکاري.
له زده کړو اخوا ته څو ژبې دې زده دي؟ څه مهارتونه دې زده دي؟
د ژبو باره کې به زه ووایم، ما پښتو، دري، اردو، انګلیسي، دا درې وړه ژبې ما ته یو رنګ دي. تقریبا څه داسې ما ته معلومېږي نه چې کوم خبره ده کوم ښکاري ده، تقریبا یو رنګ ویلی شم. یو د کې نوی نوی کابل ته راغلی یم، لږ څه مشکل لرم. د دې نه پرته عربي مې زده ده چې لږ لږ، او روسي مې هم داسې لږ لږ. زه دغسې کارونه منې سوی ما، ځکه چې ما ته بار وخت ویل کېدل او ما هم خپله دلچسپي په دې کې وه. کتاب، مکتب، پوهنتون، د هغو په استرا کالج پېښور کې وو که نه، نو دې نه پرته ما بل څه هنر خو نه ده باید زده کړی مې وایي.
نورو کسانو ته څه ویل غواړې؟
بس پیغام خو به زه ټولنې ته دا ورکړم چې د معلولینو په بخش کې چې معلول سره په دغسې نظر نه دي کتل په کار، لکه معلول سره د یو عام وګړي په نظر، د عام وګړي په برخورد باندې کتل په کار دي. او له دوی سره هر هغه برابر مرسته کول پکار دي.
عبدالخالق دازای د پیل اړخ معلولیت لري او د افغان معلولونو ته د لاسرسي موسسه بنسټي خودون کوي چې د معلولیت لرونکو کسانو لپاره کار او فعالیت کوي. نوموړی وایي دا بنسټ په 2008 میلادي کال کې جوړ کړی او اوس مهال په شاوخوا 15 ولایتونو کې فعالیت لري.
درد را سره و په دې پوهېدم چې نور معلولین هم مشکلات لري، نو د معلولینو د مشکلاتو په کمولو کې ما غوښتل چې زه هڅې وکړم. مونږ عمده هڅې چې دي فزیکي لاسرسي ده، چې مکاتبو کې، شفاخانو کې، دولتي ودانیو کې څنګه دا مونږ وکولی شو چې دا ودانۍ د فزیکي لاسرسۍ وړ وګرځي د معلولینو. ژوندۍ بېلګه به زه د کابل اولمپیک سټېډیم درته وښیم چې کابل اولمپیک سټېډیم ته مونږ دریم منزل ته رامپ جوړ کړلو. بله تقریبا په 3500 مکاتبو کې مونږ هوارې لارې جوړې کړې، معلولینو ته دوامداره پروګرامونه پام کې لرلی دي چې څنګه معلولین وکولی شي چې په کمیونټي یا د خپل محل بیس دوی د اوږدې مودې لپاره کار پیدا شي، چې هغې نه یو دا دی چې مثلا په عاشقانو رپانو کې یو مرکز لرو چې دا لاسي خلطې جوړوو، د تکې هغه زنانه معلومې دي هغه جوړوو، یو مرکز په ارزان قیمت کې لرو، یو مرکز په پروان کې مونږ جوړ کړو چې هغې کلکی کو کلچې دغه مو په زده کړلې معلولینو زنانه ونې چې هغه هلته هغه خپل تولید وس کوي.
نوموړی زیاتوي چې ګڼ هغه کسان چې په دې بنسټ کې کار کړی او یا یې همدلته زده کړې ترلاسه کړي نن سبا په دولتي او نادولتي بنسټونو کې په کار او فعالیت بوخت دي. نوموړی د معلولینو لپاره ترسره شوي کارونه کافي نه بولي او وایي په کار ده چې په دې برخه کې لا زیاتې هڅې وشي.
معلولینو دپاره اول خو دغه ده چې دولت مونږ ته 3% کاري ونډه راکړې ده چې په دولتي او غیر دولتي ارګان کې باید 3% معلولین کار وکړي. نو اوس پورې دغه کوټا چې دی په اصطلاح کوټا یا دغه زمونږ حق چې دی د معلولینو دا تر اوسه پورې په نظر کې دولت نه دی نیولی. دویمه معلولینو ته څوک کار نه ورکوي. دریم که معلولینو ته داسې یو چوکاټ یو فریم ورک که ډونرې جوړوي که دولت یا افغانستان جوړوي چې داسې هغه ته وړکړي چې معلولینو ته یا قرضه تعویل المدته یا پیسې ورکړي، نه تنها چې دوی په لاسې ورکړي چې داسې یو چوکاټ ورته جوړ کړي چې کارونه خپل په معیاري منطقې کې چې څوک اوسي هغوی ته یو کار زمینه د بزنس زمینه برابره کړي چې دوی خپل خودکفایي ژوند برابر کړي. دا د یو بله دوی ته دپاره هغه معلولین چې خوښ وي د ټرینینګ زمینې ورته برابرې کړي. او درېیمه دغه د هغه اطفال معلول چې دي چې په کورونو کې دي تر اوسه پورې خپل فامیل نه هېر دي، د دې هغه بل دلیل بدیل نه د کار وکړي چې هغه تعلیم ته وهڅوي، هغه تربیت ته هغه توانا شي.
تاسو افغان معلولینو ته د لاسرسي موسسه بنسټ ایښودونکي عبدالخالق ځادي خبرې اورېدې.
محترمو اورېدونکو، د نننۍ افغانستان د راتلونکې اونۍ خپرونه مو د ځینو هغو فعالو افغانانو په تړاو ده چې د سولې په برخه کې د پام وړ فعالیتونه ترسره کړي دي. که چیرې په دې اړه نظر او پوښتنه لرئ نو کولی شئ له موږ سره یې د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې له لارې شریک کړئ. هڅه به وکړو ستاسې پوښتنې او نظر ته په خپله خپرونه کې ځای ورکړو. د فیسبوک پته مو ده یوناما پښتو. نظر او پوښتنې ته مو سترګې په لار یو.
قدرمن اوریدونکو، خبرونه ته بیا هم خره غلاس له ملتیا منندو یو خبرونه په ټولنه کې د معلولیت لرونکو کسانو د ونډې په موضوع پسې غځو. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدان او معلولینو چارو وزارت د شمیرو له مخې هغوی په هیواد کې شاوخوا 140,000 معلولیت لرونکي کسان په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي چې دا یوازې د جنګ او جګړو معلولین دي. د یاد وزارت ویاند عبدالفتاح شت احمدزی په دې اړه وایي هغوی د معلولیت لرونکو کسانو لپاره پروګرامونه لري، خو پامې تر ډېره په هغو معلولینو ورټول دی چې د جنګ جګړو له امله معیوب شوي.
په شکل د ماهوار موږ دوی ته معاش ورکو چې هغه معاشونه د دوی بیا په شکل فیصدي بیا تقسیمیږي، چې د دوی هغه معلولیت بیا فیصدي لري چې د دوی معاش تقریبا اوس ښه ده، کافي ده ورته. تر څنګ د هغه د دې سره موږ معاش دوی ته ورکو. نور ډېرې ښې اسانتیاوې چې اوس خوشبختانه موږ په دغه برخه باندې ډېره زیاته هڅه کړې ده، څو چې یو شمېر د دوی په اداراتو کې په دندو بوخت شوي دي. خو کوم شکل چې په قانون د افغانستان کې ترې یادونه شوې ده چې 3% د معلولین باید په اداراتو کې کار وکړي، که په اداراتو په دندو بوخت شي دا به یو بل غټ خدمت د دوی دپاره وي. بله مسله د دوی د بورسونو ده. چې موږ بهر هیوادونو سره هوکړې کړې دي چې دوی بهرني هیوادونو ته د دې زده کړې دپاره د دوی اولادونه باستول کېږي او تر څنګ دغه ځینې نورې اسانتیاوې په دننه خپله په هر ښار کې چې دوی اوسېږي دوی ته مو هم چمتو کړي دي که د زده کړه برخه کې ده که د کار په برخه کې ده خو دا بیا هم کافي نه ده موږ کوشش کوو چې دوی ته نورې هم هغه اسانتیاوې برابرې کړو پاس دوی زړه ډېر زیات درد لیدلی ده تر څو دوی ډېر راحت او د دوی هغه اولاد تربیه باید سمه اوسي
نعمت الله رکازی هغه فعال افغان دی چې سره له دې چې دواړه سترګې له لاسه ورکړي خو بیا یې هم خپلو هڅو او هان ته دوام ورکړی او په ټولنه کې یو فعال غړی یادیږي
بلې زما دواړه سترګې لیدل نشي کولی او ما د افغانستان په جنګونو کې خپل سترګې د لاسه ورکړي او بدون دنه چې سترګې د لاسه ورکړم نور بدن باندې هم ټپونه لرم ما غوښته چې د افغانستان خلکو ته د یو پیغام په توګه ځان یا د یو مثال په توګه ځان وړاندې کړم او تر څو د افغانستان خلک بده پوه شي چې نابینا یا معلول طبقه هم کولی شي چې هغوی د لپاره خدمت وکړي کار وکړي نو همدغه فکر و زما یا ایډیا و چې ما وغوښته چې زه یو انجو ولرم او د دغه انجو د لارې نه د خپلو خلکو ته خدمت وکړم خو کله چې ما د انجو تاسیس کړه او کار مې شروع کړ خو ډونرانو ما ته ډېر خله بایک وویلې او ډېر زه کومک کړم او ما سره مرسته وکړه تر څو زما دغه پروګرامونه په ښه توګه تطبیق شي 2002 کال کې زمونږ دغه دفتر تاسیس شوی البته د 2002 کال نه چې په فعالیت شروع کړی تر اوسه پورې په ارقام د 15,000 کسانه ښځې روزلي
معلولیت لرونکي کسان د ټولنې فعال غړي دي او په کار ده چې د هغوی بشري او اسلامي حقونه په پام کې ونیول شي په دې برخه کې به د ښاغلي ملکزاده پیغام واورو
زموږ پام خلکو ته دا دی چې لکه څرنګه چې معلومات د ټول افغانستان ولس په دې پوهېږي چې زموږ ډېر هموطنان معلول سوي دي او یو وخت کې دا معلولین جوړ ول اوس ځینې کسان په ټولنه کې دوی ته په بدو الفاظو یا په بدو خبرو مثلا ځینې زشتې کلمې ورته استعمالوي لکه ګوټ شال کون و لون و دا مسایل زموږ غوښتنه دا ده چې منګه تاسو ټول انسانانو دا چې یو څوک معلولیت ورته پېښېږي یا هم مریضي ورته پېښېږي نو دا په دې معنا نه ده چې منګه باید هغو ته په دې نومونو یاد کړو ځکه چې همدا د شرعي له لحاظه ګناه لري چې یو چا ته خپل نوم یې وانخلي یو بد القاب ورته وایي او هم دا دغه معلول یا هم دغه شخص په روان باندې پر روح باندې ډېر تاثیر منفی تاثیرات لري
محمد اجان احمدزی د ټولنې یو بل ښه بیلګه ده چې د ماین په چاودنه کې خپل یو لاس پښه او یو سترګه له لاسه ورکړې خو معلولیت د دې لامل نه دی شوی چې له خپلو هڅو لاس واخلي نوموړی اوس مهال د پکتیا ولایت یو قومي مشر دی چې د سولې د ټینګښت د قومونو د یووالي د ځوانانو په هڅولو د ښوونځیو په جوړولو او دې ته ورته نورو کارونو کې فعاله ونډه اخیستې نوموړی له نورو معلولیت لرونکو کسانو هم غواړي چې مایوسه نه شي
نای برور نمې دا هیله او دا ارزو ده چې تاسو هم یو انساني تاسو هم یو بشري خدای مه کړه که تاسو کوم لاس او پښه د لاسه ورکړي کوم سترګه هم د لاسه ورکړي په دې تاسو مایوسه کېږئ مه ځکه چې تاسو به لاس او پښه د لاسه ورکړي خو تاسو خپل عقل او شعور خو د لاسه نه ده ورکړی تاسو هغه فکر او ذهنیت د لاسه نه ده ورکړی چې تاسو هم په دې کې باید کوشش وکړئ لکه څنګه چې مخکې په سالم حالت کې کار کوو او خدمت هم کوو باید په محبت کې هم د خپل فعالیتونه او خدمتونه هماغسې وکړئ او له هغې نه لږ زیات وکړئ نو هیڅ وخت باید مایوسه نه شئ
د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایند ښاغلی احمدزی وایي په دې تړاو د عامه پوهاوي د کچې لوړول هم مهم دي خو وایي د شته کارونو له ترسره کېدو سره سره لا هم لا زیاتو هڅو ته اړتیا ده
قدرمن رسنوی نه همیشه مننه کوو چې دوی داسې دا شان خپرونې ډېرې زیاتې چمتو کړي بل بوردون ورته لرو بروشرونه مو ورته چاپ کړي همیشه د مرستو سره کوو او تر څنګ دغه ورکشاپونه دي په ورکشاپونه کې هم یعنی ډېر زیات دوی ته د کمپاین کېږي څه ادا تاسو کوم فکر وکړئ یعنی معلول ته اوس یو اندازه د قدر په سترګو ورته کتل کېږي واقعا هم یعنی دا په خپله یو امتیاز ده د دوی لپاره زه هیله مند یم چې دغه شان پروګرامونه باید نور هم وده وکړي یعنی موږ ما مخکې ویل چې زه اکتفا نه کوم په دغه شان باندې چې دا اوس موږ روان یو موږ په دې هیله چې وکولی شو دغه د مادرزاد معلولینو هم په خپل غېږ کې ونیسو او دغسې پروګرامونه باید دوی ته هم ډېر کړو او هغوی ته باید هم عامه پوهاوي پروګرامونه باید ورته ډېر ولرو لپاره چې دغه مرستې چې دا اوس دي زه بیا هم دا کافي نه ګڼم دا یعنی باید کمې دي او دا باید نورې هم ډېرې شي
تاسو د کار ټولنیزو چارو شهیدان او معلولینو وزارت ویاند ښاغلي احمد زی خبرې اورېدلې.
نننی افغانستان
د یوناما اونیزه راډیویي خپرونه. عزتمند اوریدونکو، اوس هم ستاسو د نظرونو برخه ده چې دنیا ما پښتو او دری فیسبوک پاڼو له لارې او همدارنګه د هغو راډیوګانو چې زموږ خپرونې ځینې خپرېږي د فیسبوک پاڼو له لارې مو زموږ سره شریک کړي دي. همکار مې دا نظرونه راټول کړي او دلته به یې ځینې ستاسو سره شریک کړي. مهرباني همکارې.
محمدی عابد لیکلی دی چې زما ماما ده چې د مایند چاودنې له امله یې خپلې دواړه سترګې له لاسه ورکړې او نور وجود یې هم ډیر کمزوری دی. هغه یو باهمته ځوان دی. لومړی واده په ډیرې سختۍ وکړ، دوهم هغه غریب و او له غریبۍ سره مبارزه وکړه چې اوس دوکان او موټر لري او دوامداره خپل کار او ژوند ته دوام ورکوي او پرمخې وړي. همداشان زموږ بل ورور محب الله همدرد له کابل څخه لیکلی دی چې معلولین خو زموږ د ټولنې هغه بېوسه خلک دي چې نور نو نه پرې جوړېږي، خو که هر انسان وغواړي چې پرمختګ وکړي هغه که معلول وي که جوړ انسان نو کولی شي. عبدالولی حقیار لیکلی دی چې زما یو ملګری چې ډیر تکړه او بااستعداده محصل ده خپله کیسه یې داسې راته کوله چې په کوچنیوالي کې مریض وم، ډاکټر نه و، خپل پلار مې راته پیچکاري کوله، له عمله معلول شوم او اوس ګوډ ګوډ په لاره ځم. دا د کورنۍ تبابت لامل و چې اوس هم نشم تللی. همداشان نصرت کوټوال لیکلی چې زما یو ملګری دی، یوه پښه یې مصنوعي ده، هیڅ اوزګار نه دی او البته دا کار کوي، دکان لري او د وړو ژرنده او ترڅنګ خیاطي هم لري چې کاروبار ډیر ښه چلیږي. همداشان زموږ بل ورور محمد صدیق هوتک لیکلی دی چې زما هیواد کې زیات معلولین په بېوزلۍ اخته دي، باید دولت د دوی لپاره د کار زمینې مساعدې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، که چیرې تاسو هم غواړئ زموږ سره مو خپل نظر او نیوکه یا د خپرونې په تړاو وړاندیز زموږ سره شریک کړئ، نو کولی شئ زموږ فیسبوک پاڼې ته د یوناما پښتو په پته ورشئ. هلته له دې لارې زموږ سره خپل نظر، پوښتنه او نیوکه یا وړاندیز شریکولی شئ. د دې تر څنګ زموږ سره د 0995 او 0995 ټلیفون شمیرو له لارې او یا هم د یوناما ریډیو @un.org بریښنالیک له لارې زموږ سره خپل نظر، نیوکه، وړاندیز او د خپرونې په تړاو خپله پوښتنه زموږ سره شریکولی شئ. زموږ د فیسبوک پته مه هیروئ، یوناما پښتو. تر بیا مو لوی مولا منشه، خوشحاله، سرلوړي او ودان اوسئ.